نه په جیش په احمد شي بدیم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشور ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ویلي د پاکستان یو ملیشا سرتیري وژل شوی او و نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان له ادابه مو هم خبر کړو چې د دې جګړې په ارتباط کې نصار در یختر په کچه 4.1 درجه زلزله د کندهار شار او شاوخوا سیمه ولړسبلې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویل دي چې د زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولې. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د سلسلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی ښار راښکته شي د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بې پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعاله شوه. خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیوستوک ښارونو د اوکراین حملې روانې وي او د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وه. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیره چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د یوې الوتکې په سقوط کې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه ښکېله وه. په هغه الوتکه کې وښ په تکسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور کړای شو. په دې پیښه کې د البوتکې 18 سورلۍ ووشل شوې او 9 نور ټپیان شو. افغان بیټسمین رحمت شاه نن له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده لومړی بیټنګ د زیمبابوې کړی چې 500 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ دریمه وه او افغان لوبغاړو د دوو لوبغاړو په سوسېدو 425 منډې جوړې کړې دي. رحمت شاه 221 ناسوسېدلی دی او حشمت الله شهیدي 141 منډې بیټنګ ته ولاړ دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه په افغانستان کې اوریدل شي. کله ناکله چپې له چای هېرې شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د نننۍ جګړې جزئیات درکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
جنګ لومړی د ډنډ پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د سپیو خو ته نږدې دغه ځایونه شروع شوی.
د خوست علي شیرو له ولسوالۍ سره هم پر پوله نشت شوي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړی چې پر افغان ښځو لګېدلې بندیزونه لري کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په وروستیو کې په افغانستان کې د سرو زرو بیې ګرانه شوي خو بازارونه یې ساړه شوي. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی ته دغو بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 15 خوارج او افغان طالبان یې وژلي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ادعاو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورنډ کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې 3 ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټول ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د سپیو خو ته نږدې د دغو ځایونو شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی 3 کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم ډاس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلي دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وژل شوي یو شمېر 8 تنه وښود او وی ویل چې وژل شوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیلې ادعاوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړ سوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وخت پیښه شوه. تر دې سهار پورې دوام درلود. ځاني او مالی تلفات نه دي اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي. یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي
ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې 3 ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او 6 نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل سوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ له کرښې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له بیان د عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په جواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج 45 کسان غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوي دي چې د پاکستاني پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وشل شوي دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې وایي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ ناوخته د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاویه یونمه او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرله پسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکو یې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم وایي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ښځو د لګول شوي محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه له طالبانو کړې ده چې په افغانستان کې د محدودیتونه لرې کړي. یو شمېر افغان میرمنې توانېدلې چې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په دې اړه به وړاندې جزئیات په خپرونه کې په یوه راپور کې درسره شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یوه راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د 13 ماشومانو شمیر نږدې 2 برابره شوی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 19% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سختې خوارځواکۍ کړی شي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسېدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23 میلیونه او 200 زرو ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. اوس هم اوکراین او روسیې ته مخه کوي. اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 4م کال په پوره کېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړي چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 45 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 12 په ورونیژ او 12 پر بلګرود ساحو نسکوري کړې سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یوه کلي دوه اوسېدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یوه موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیره شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل سو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اکتاو سیمه نسکور سوه او په نتیجه کې 18 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
د چین او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې منځنۍ ختیځ باید د لویو قدرتونو د جګړې ډګر نه وي. دوی زیاته کړې چې منځنۍ ختیځ باید له دې ساحې د بهر هیوادونو جیوپولیټیک سیالۍ د ډګر په توګه ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د هغه چینایي سیال وانګی موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د منځنۍ ختیځ د هیوادونو ملي حاکمیت، بشپړتیا، امن، ثبات، اتحاد او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. عراقچی چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دا یې چین ته لومړی رسمي سفر دی. ایران او چین په عین حال کې په غزه کې د اوربند او په لبنان کې د اوربند د مناسب تطبیق غوښتنه وکړه. دا خبر هم لرو چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د ستنو شویو سوریایانو شمیر څه کم 1.5 زرو ته ورسېد. علی یارلیکایا پرون وویل چې یوازې د مخکینیو 3 ورځو پر مهال د سوریې 5000 وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه د ترکیې یو آژانس ته وویل چې د دسمبر پر 8مه چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شو تر اوسه 1.5 زره سوریایان خپل هیواد ته ستنه شوي چې په هغوی کې دیرش فیصره په ترکیه کې زیشې دلیلی. لکل چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیه ته کډوال شول. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په افغانستان کې له اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې له ستونزو سره سره یو شمېر میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. څرنګه جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواک کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسېدونکي وحیدې چې خپله ښوونکي او خاوند یې وزګاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیونی برش می دادم.
روز تلدی چی ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسوجی وردوز خب می فیرینی جوڑا ولا ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑا ولا سکه چیزه و خون که هم نمی شو کولای ده پسوخ و اخلم. هر دو که به می لقصاب را رد او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑا ولا او یه وقت به می ورکولا یا به می در روده مغز به شروع که خشتاوه او ماشوم ته به می ورکاوه
تا قاشق می کردم بعد از اون از برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسېدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپک کلن او بل یې 4 کلن دی. له شپک میاشتنی وروسته می ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاری پخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوي وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
امیندوار میندې د لناسک، دال، پالک، کدو، ګازرې او میوو څخه د ترکارۍ شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیاره کړي او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه دې په وخت صحیح ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خواړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځین نور لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کمواله، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي. او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکی شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12 نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړو نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرو زرو د بیې لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشارې سره وویل چې د کار خوند نه ده پاتې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
تر درې نیم سو توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بیو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي. دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلي وو اوس د خپلو ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته اړ سوي، او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بیو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالره ښودلې، او د دغې ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالره ښودل سوي وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډېر وخت د ډالرو په بیه پورې تړلی دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډېر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډه و.
به خاطر خرج مصارف زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در ډیرو لګښتونو او بیکاری لکبله می واده و ځنډید، ځکه نمی سوای کولی چې د واده لګښت پوره کړم. زما اندېښنه دا ده چې له یوې خوا بیکاری ده، بل لوري ته د سرو زرو بیه لوړه سوې ده. که سره زر نه وي نه نجلۍ واده مني او نه هم د نجلۍ کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا دپاره پیسې پور غوښتې د خپلوانو ملګرو نه، خو وضعیتونه دغسې د اقتصادي وضعیت ټولو خلکو خراب دی. نرخونه خو بې حجیب دي، نو اوس ورته نه وه پورم چا نه ورکوه، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم.
د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې، له هغه وروسته چې زه اوس کار شوم بیا مې سره زرونه نشو اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مه د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیار سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیار سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ، او د یو ګرام عربي عیار سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د سرو زرو بیې لوړې شوې دي، خو د اخیستو توان هم کم شوی دی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه شیبه 9 بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالي شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي. ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالي او د خوست ولایت په علیشیر ولسوالي کې دغه وسلوالي شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لښ تر لښه 19 پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتی سرچینی د فرانسې خبری اژانس سویلی د پاکستان یو ملیشا سرتیری وشل شوی او و نور ټپیان دي. پاکستان بیا د شاوخوا 15 مخالفانو چې دوی ورته فتنه خوارج وي او طالبان د وشلو ادعا کوي. نن سهار در یختر په کچه 4.1 درجه سلسله د کندهار شهر او شاوخوا سیمه ولړسولې. د طالبانو لپیشتو سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د سلسله د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دی اړولې. همدې ادارې په بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسله زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 140 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام علیف ته ویلي کله چې د آذربایجان وی الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی شهر راښکته شي، د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعال شوه. خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیواستوک شارونو د اوکراین حمله روانې وي او د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وي. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیر چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د وی الوتکې په سقوط کې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه شکیله وه. په هغه الوتکه کې 18 کسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکوره شوه. په دې پیښه کې د الوتکې 8 سورلۍ ووژل شوې او 9 ټپیان شول. افغان بیټسمن رحمت شانن له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زیمبابوې کړې چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ دریم و او افغان لوبغاړو د دوو لوبغاړو په سوسېدو 425 منډې جوړې کړې. رحمت شاه 201 ناسوسېدلی دی او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټنګ ته ولاړ دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالوي ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي. نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړو ما.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې 2 کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملکیم وکړی. قدر من اردن کو دی افغانستان دلرو پرتو سیمو یو شمیر او سی دن کی وای کلچه طالبانو په خځو باندې پروختیایي برخه کې دوه کلن زدکړې بند کړي. ځینې هغه سیمه مرکزونه چې پروختیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. دې مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړي دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسنیو کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبر یاست چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قیدات هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیله ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلې شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا هم وایم ماته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي. دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي. مثلا بندیزونه ډېرېږي او که دم مثلا دغه رقم ته دوام وکړ نو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره امادګي ونیوله د درس دپاره
لپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه، خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا په څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي وه، هغه وکړه زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور که دینه ډاکټر داسې نشته دي که نه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوشتوفیدي یعنې دغو نورو بخشو کې درته وکایم. اصلا سړی باور وکړه چې دغه سیماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي، او نرینه ته چې ورسې هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنې بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې دغه مرض پټ کا، یعنې په کور کې سړی تېر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم، یعنې هغلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایی غلی وه، چې مثلا کومه یوه ډاکټره یا کومه قابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته غلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل، او هغه ډاکټر ته کوی کور ته نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللې وه، یعنې دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شوي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دس تباشي و، په هغو باندې بندې کوزي شوي وې، یعنې هغه د کور مزدوران پره کم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د تپنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
بېرته رالو وطن ته، وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحي برخې تړل سوي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو، نه هم اغه راتلونکي ته هیله مند یو. نو خپل د یو رقم یوسي سره موږ لاس او ګریوان، او درته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور څه نه وي، هدیه کله هغه د ښځو پروسس یې ورته چټک کړی وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په قاچاقي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي، اما ښځه سي کله ته ناست سي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي، د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان چې دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه، اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سي خروجي یا هم داخلي سي دواړه لارې باندې تړلې دي. په ومه یواد کې هم داسې ستونزه سره یو، زه کله چې مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېرې بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، په دا خاطر سي حد اقل هغه ښځو ته دغه اولیت ورکړی و، هغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، حد اقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، حد اقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوای. اما هغه خویندې سي دوی کې څونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنې دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي، البته کوم هغه هیله یې درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه، صحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه، دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي، صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بېخي ډېرو ډاکټرانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بېچارهګانې دا ځای ته را روان وي، او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه. په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دی، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د 1300 کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاصې، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 1000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تلی شي، نه شادي ته تلی شي، هېچرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینه بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کوو نشي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې پخپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه پخپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بل همداسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته خلک ما نه پېژني. اوس هم هلته ژوند تېروم، کله هلته ځم، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټه ځم. بس دا ماسک مې لګولې دي، دا حجاب مې کړی دی، څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تېرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پېژندنې و خلکو سره. دا خو یا خپل ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپل ولایت کې نه شو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې، هلته وخت تېر سو، د تاسو تاک ونه سو، بېرته افغانستان ته راغلې، دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو. دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ؟
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړي دي، لکه نیمې په پاکستان کې دي، صحیح په افغانستان کې دي، چې دې ته وعدې ورکړې دي، چې لکه مونږ ته شخصا وګوره، مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو. مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري، خو ولې انتظار کوي چې نه نن نه سبا سبا نه، په دې د انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي، که سبا نه شي بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري، او د اقتصادي مشکلونه څومره دي، مشکلات هغې ته څومره دي، او د ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي، درې میاشتې پس اپلای کوي، خو هغې ته پیسې ضرورت دي. او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي، هغې په خپله هم ډېره خسته شوې ده. د کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي، هغې په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې ما، چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی، زمونږ امنیت نشته دی، او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی، مونږ دومره ستونزې وباسې، خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره،
مونږ یو آرام ژوند وکړو، چا دې اقل د تحصیل لاره وي، زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي. خو داسې ځای ته لاړ شو، هغه وګورې چې اوس دا دې تقریبا درې نیم کاله، دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ همدا هی په تمه همدغسې پاتې شو. خو زما هیله دا د کوم ملکونه دی، که امریکا دی، که آلمان دی، که استرالیا دی، که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی، نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي، چې دا ډېره خلک خاصه شوي دي.
ډاکټره یاستی، او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې شولې، دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله، دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ؟
ولی فرشته جان، چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو، نو زه چې خبر شوم، خدای ته باور وکړه فرشته جان، ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جان، چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې، خو ولې چې دا نورې جنکې څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو، د طبي دا برخه بند شو دې باندې، ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکې نه دی، دا په ما دی، ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو، بل سبا وګوري چې دا ډاکټران من نه کړی دي. خو بس دا یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپتالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي، دا درد د خدای طرف نه دی، خله شفا ورکړي، ډاکټران ته اړتیا نشته دی. بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي. خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انستیتونه بند شو، څومره د جنکې وژړل، څومره وځورېدل، باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه، که دا مکتبونه بند وو، دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې، په دې قابلۍ کې، که په دې نرسنګ کې، هغې مخه اړولې وه، هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه، د دې صحیح برخه کې وه، چې هغه اوس بند شوی دی. دا هغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو؟ هېڅ، بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده، که نارینه ای که ښځه ای، نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې، هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله. بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله، لاړم، بیماره مانه پریدی. نو بیا هغې څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي، خپل لکه خپل ستونزې ورته وایي؟ بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي؟ خو نه، سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي. چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکې د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی، زه لاړه شي، دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، سوف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورزنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه 2 روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوکې درېمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې خلک په 1 روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکۍ د یونیورسټیونه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بنده کېږي چې دا بندې کېږي دا خو واسې د تم پوهېږي زه هم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دي نورو جنکۍ ته نشته دي داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
تو راج کم پوری